있는 아우아지약.
는 아우아지약.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه ونې کیلي خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او خپل کورنۍ سره مو وخت په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جنوري 23 نیټه ده او د زده کړو نړیواله ورځ ده. خو دغه ورځ په نړۍ کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې اکثریت انجونې ل تعلیم او زده کړو څخه به برخې دي او د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې افغان انجینر او میرمنې د همدې مشکل له امله له سختو مشکلاتو سره مخ دي. لشپګم ټولګي پورته کوونځي بندي او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم د انجینرو د تعلیم مخه نیول شوې ده. زموږ د نن ورځې پروګرامونه اکثریت د تعلیم موضوع ته ځانګړي شوي دي او له نیکه مرغه په دې پروګرام کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ صاحب را سره دی په پروګرام کې. له ده سره به په تعلیم د تعلیم د مخنیوي په زیانونو همدارنګه د آنلاین زده کړو د دې زده کړو په کیفیت او دې ته مرتبط مسایلو باندې وغږیږو. فکر کوم وردګ صاحب موږ سره په لاین کې دی. وردګ صاحب پروګرام ته په خیر راغلاس.
سلامونه جناب جوړ وسه تاسو ټول
قدرمنو او ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه وردګ صاحب. تشکر کوم تاسو هم په جریان کې چې نن د تعلیم ورځ ده او دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د تعلیم په وړاندې ګڼ مشکلات شته. غواړم ورته صاحب اول ستاسو نظر واخلم. تاسو څه احساس کوئ کله چې وینې په افغانستان کې اکثریت ځوانان خصوصا نجونې زکري نشي کولای مکتبونو دروازې په مخ تړلې دي؟ څه احساس کوئ؟ څه مو په فکر کې درګرځي؟ دغه ځکه مننه جناب جلال صاحب.
لابد مرغه په افغانستان کې تعلیمي وضعیت له خانه هم په ټول کې یعنی هم د نجونو لپاره او هم د ورکر لپاره ډېر ښه نه و او د کیفیت له اړخه ډېرې زیاتې پوښتنې هلته وي. خو د بده مرغه په تېرو دوه نیمو کلونو چې موږ ګورو چې د تعلیم او تحصیل سره ډېر زیات بې باکانه برخورد وشو او نتیجه یې تر اوسه پورې موږ ګورو چې د افغانستان ولس په دوه برخه کې ناهیله دی. زه خپله ناهیله یم نه تنها چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، په ټوله کې له ښوونځیو سره له پوهنتونونو سره په یو شکل باندې عقدایي او ډېر بېباکه برخورد کېږي چې په نتیجه کې موږ ګورو چې د افغانستان ډېر زیات خلک هغوی چې وس او توانې درلود خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل لپاره د افغانستان پرېښودلو ته اړ شوي دي او نور هم افغانستان پرېږدي، نو په ټوله کې د پرمختګ لپاره چې کومې تمې او هیلې موږ درلودلې من خاص یو ځوان یا یو افغان هغه ورځ په ورځ باندې له منځه ځي او داسې ښکاري چې یعنې موږ یو ډېر بد
وردګ صاحب. تاسو استاد اوس په کابل پانتون کې او د محصلین سره مو وخت تیر کړی دی. د زده کړو مخنیوي خانه یوازې چې عددوی په پوهه باندې خو واضح ده چې سخت ناوړه تاثیر دی، اما د دوی پر روان باندې څومره تاثیر دی؟ خصوصا د زده کوونکو چې دوی نوی پانتون ته راغلي دي، هغه ماشوم تنقید ځوانان چې په مکتبونو کې دي، غواړم د دوی پر رواني وضعیت یو څه راته ووایاست چې دغه وضعیت څومره تاوان رسېدی محصلینو ته؟
په ټوله کې لکه تاسو
چې پوهیږئ
د تعلیم وضعیت په د محصلینو لپاره او د زده کوونکو لپاره ځواني خاص ښوونځیو کې پوهنتونونو کې په نورو نړۍ کې بېلابېل پروګرامونه وي، هغو باید له وړکتوب نه آماده شي او په رواني لحاظ باندې هغوی باید ته آماده وي چې په راتلونکي کې غواړي ډاکټر شي یا انجینر شي یا ژوند یې کومې خواته ولاړ شي. متاسفانه په تېرو دوه نیمو کلونو کې موږ وینو چې په دې برخه کې بالکل ټول افغانان په مجموع کې خو زده کوونکي هغه چې د زخم په برخه کې کار کوي هغه خپل راتلونکي ډېره زیاته توره یا تیاره ویني. نو پر رواني لحاظ باندې ټول ډېر زیات فشار لاندې دي او د خپل راتلونکي لپاره په اندېښنه کې دي او دغه اندېښنې او فشارونه باعث د دوی شوي دي. تاسو په ډېر زیات راپورونه لرئ خصوصا د نجونو په برخه کې چې هغه لکه د افسردګۍ خاطر تللی دي یا ډپریشن چې ورته وایي او پرانګ رواني مشکلاتو باندې اخته دي. نو ټولو خلکو یا ټولو ځوانانو د خپل ژوند لپاره چې کومې هیلې درلودلې نو کله چې هغوی ته نه رسېږي دا خپله بېلابېلې ستونزې پېښولی شي. نو اوس د دوی ژوند ټول داسې دی لکه بېرته چې له سره له صفر نه شروع کېږي. هغه کوم پلان چې دوی د ژوند لپاره درلوده او د ژوند لپاره چې کوم هیله درلودل یا کوم خوبونه یې درلودل هغه ټول بېرته صفر شول او دوی له سره شروع کړی دي. نو په مجموع کې دوی ټول یو ډول افسرده او خپل راتلونکي ته اندېښمن او ناهیلي دي.
وردک صاحب یو بل عمده سوال چې پیښیږي او رښتیا هم ډیر مهم دی هغه په دې زده کړو کې د وقفې رامنځته کیدل دي. اوس موږ تاسو وینو چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې موږ له شپږم ټولګي پورته زده کړې نه لرو. مثلا په پوهنتونونو کې نجونې زده کړې نسي کولای خصوصا هغه پوهنځي چې ډیر زیات حیاتي دي مثلا لکه د طب پوهنځی. اوس که موږ په راتلونکو کلونو کې د طب محصلین ونه لرو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړې ونه کړي خو بله ورځ به په افغانستان کې ډاکټران هم نه وي او موږ به متخصصین نه لرو بیا به دغه مشکل په هغه وخت کې ډیر لوی نه وي او تاوان به افغانستان د افغانستان خلکو ته زیات نه وي او دوه حتی دوه حاکم چارواکو ته چې دوی اوس حاکمان دي او د دې تعلیم مخه نیولې ده فکر نه کوي چې تاوانونه خورا زیات دي؟
بالکل لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه ټول تعلیمي کوم تعلیمي کلي ده چې دا کوم وخت ورکړل شوی دی یا ښوونځی چې په دولسو ټولګیو باندې یا په دولسو کلونو باندې ویشل شوی ده او همداسې پوهنتون په څلور یا پنځو کلونو کې بالاخره ماستري او دکتورا ته چې رسېږي په دې ډېر زیات کار او د ډېر زیات تحقیق په نتیجه کې دغسې تصمیم نیول شوی ده. یعنی تصادفي نه دي شوی چې تصمیم نیول شوی چې ښوونځی باید یا لس کاله یا دولس کاله وي. نو د دوی هر ورځ چې دا په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره پلان موجود ده په افغانستان کې هم د کاغذ پر مخ باندې لږ تر لږه یو پلان د هر ورځ لپاره موجود و. هر ماشوم چې کله اوه کلن کېږي یا پنځه کلن کېږي تر څو پورې چې هغه سمس ته رسېږي د هغوی لپاره پلان شته دی یا باید وي. دغه وخته چې کومه اوس راغلې ده نو دا ډېر زیات هم په رواني لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې موږ محصلین د لاسه ورکوو او تر ټولو نه ډېر تاوان دی تر څو چې د افغانستان خلکو ته رسېږي. احیانا نن دا سبا هم دغه امر ورکړل شي چې باید ښوونځي خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي په تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې دغه دوه کلونو جبران ډېر زیات وخت ونی شي او ډېر زیات امکانات په دار کې ولري. اوس پوهیږي چې موږ یوازې د کورونا په وخت کې یوازې یو سمستر وخت په درلودل یا څلور میاشتې وخت په درلودل هغه څلور میاشتې وخت تر اوسه پورې موږ نه شو جبران کولی. یعنې تاسو د پوهنتونونو کوم درسونه چې دي هغه منظم نه دي. سمستر چې باید شپاره هفتی وي هغه کله څوارلسو هفتې ته راشي کله دولسو ته کله حتی لس یا اته هفتې شي. نو یوازې د څلورو میاشتو وخته چې هغه هم د ناروغۍ له امله وه هغه وخته تر اوسه پورې نږدې درې کلونو کې یا څلورو کلونو کې موږ جبران شوي. نو دغه دوه کلونه وخته به هم نه شي جبران کېدلی او له بده مرغه چې یوازې وخته نه ده موږ په دې سره ډېر زیات قدرونه له لاسه ورکړي دي. ډېر زیات استادان پوه کسان حتی زده کوونکي موږ له لاسه ورکړي دي. یعنې ډېر زیات زده کوونکي هغوی چې کله ولیدل چې وضعیت هغه څه چې زده کړو ته څوک ارزښت نه ورکوي او په هغه سترګه باندې نه ورته ګوري چې باید وکتل شي هغوی پوهنتونونه پرېښودل ښوونځي پرېښودل. تاسو دغه هر ورځ ګورئ چې د پاسپورټ ته خپل لپاره څومره خلک راټولېږي یا همدغسې چې تاسو وګورئ نیمروز خواته چې د ایران خواته څومره ځوانان په غیر قانوني شکل باندې اوړي دا ټول چې وګورئ ځوانان دي یا محصلین دي او یا هم د ښوونځي
بالکل وردک صاحب وردک صاحب تاسو په افغانستان کې زده کړې کړې دي استاد پاتې شوی یاست موږ هم په مکتب لوستلې پانتون لوستلې ظاهرا طالبان د مکتبونو په مسله کې دوی وایي چې اصلاحات راولي او په نصاب کې په دې ورستۍ اونۍ کې ځینې تغییرات هم راوستي، که څه هم ډېر جزئیات نه دي خبره، اما ویل شوي هغه موضوعات چې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې و هغه لري کړی دي. اما تاسو د یو استاد په صفت او لدی چې د افغانستان د تعلیمي او ښوونیز نصاب سره ښه آشنا میاست، ایا تاسو د سې موارد په کې لیدلی و چې واقعا په دوه ځند باید ورته شوی وای او یا اصلاح شوی وای؟ زه خو ګمان نکوم چې دومره مشکل بلوي چې کلونه وخت ونیسي.
متاسفانه دلته یو د یو موضوع سره هغه مسلکي برخورد او یو شخصي یا خپلي برخورد له مسلکي اړخه د افغانستان نصاب چې و هغه اصلاح ته یا بهبود ته اړتیا درلوده، لکه په ټوله نړۍ کې چې لري، یعنې په ټوله نړۍ کې هر دوه کاله درې کاله وروسته د نصاب متخصصین ناست وي، په دوامداره شکل باندې هغه اپډیټ کېږي یا نوي شیان پکې زیاتېږي. اما په هیڅ صورت په دې نصاب کې داسې څه موجود نه و چې هغه د دومره وقفې یا د ښوونځیو د تړلو سبب دې وګرځي، او هم له مسلکي اړخه او هم له کلتوري او اسلامي اړخه. نو چې څه دې په خپل دغه ادعا کې ثابت وي، دوی د مهرباني وکړي او څه د نشر کړي چې په تېرو دریو کلونو کې دوی په نصاب کې کومه برخه درلودله چې هغه د اسلام او یا د افغانستان د کلتور خلاف و چې هغه باید اصلاح شوی وای، او یا د هغې لپاره باید دغه ښوونځي دوه کاله یا دوه نیم کاله رخصت شوی وای. که چېرته رښتیا هم په نصاب کې ستونزه وي، نو دا ستونزه خو یوازې د نجونو لپاره نه وه، که نه خو د وړکو لپاره هم باید ستونزه وه، د هلکانو لپاره چې د هغوی ښوونځي خلاص دي. تاسو پوهیږئ چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې دوی په دې نصاب باندې کار کوي، اما یوه صفحه هم دوی ولست نشي وړاندې کولی چې په دې نصاب کې کومه برخه اصلاح شوې. نه څو ورځې وړاندې لکه تاسو یادونه وکړم، زه تاسو واورېدل چې د پوهنې وزارت له اوسنیو چارواکو د خانه اعلان وشو چې شپږم ټولګي پورې نصاب اصلاح شوی. چېرته اصلاح شوی وي، هم له مسلکي اړخه او هم له هغه اړخه یا له هغه زاویې نه چې دوی ورته ګوري، نو د دې مهرباني وکړه یوه صفحه د ولست وړاندې کړه چې نصاب کې کوم څه مخ
او وردک صاحب، زه بخښنه غواړم او فرض وکړئ که دوی څه اصلاح کړي، نو دغه اصلاحات خو که دوی ځینې موارد لري کړي، نو دا خو د اونۍ او د ورځو کار دی، دا خو ډېر ژر لري کېږي، نو بیا دا دونه لویه وقفه راوستل دا خو اصلا فکر کوم هېڅ عقل نه مني.
بالکل، دا یوازې بهانه ده، او لکه ما په اول کې یادونه وکړله د تعلیم او تاسیس سره بلته اقتصوي او ډېر بې بقانه برخورد کېږي. د نصاب اصلاح د تحصیل لپاره د محیط او د شرایطو رامنځته کېدل، دا ټول یوازې د بهانو په شکل باندې کارول کېږي. په نصاب کې هېڅ داسې ستونزه موجوده نه وه چې هغې لپاره د ټول تعلیمي او تحصیلي بهیر ودرول شي. او له بلې خوانه دوی له مسلکي اړخه دومره پیاوړي نه دي چې وکړلی شي چې یو نصاب له سره هغه ولیکي او هغه رامنځته کړي، ځکه دا ډېره اوږده پروسه ده. یعنی دغه د افغانستان کوم نصاب چې دی یا اوس چې و، دا تنها د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه نه ده. تقریبا د کومې ورځې نه چې ښوونځی جوړ شوی ده، د هغه ورځې نه په دې باندې کار کېږي، ورځ په ورځ باندې دې ته نوي لایحې، قوانین، مقررې اضافه کېږي، اپډیټ کېږي او له شرایطو سره سمې جوړېږي. نو په هیڅ صورت باندې دغه دلیل نه شته دا یوازې وکالمه یا بهانه نه چې
په دې هیله چې وردک صاحب رښتیا هم دغه مشکل حل سي. وردک صاحب، په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مخفي یا داسې ښوونځي، شخصي ښوونځي یا د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ټولګي هم شته فعالیت کوي چې حداقل د انجونو لپاره د تعلیم زمینه مساعده کوي. فکر کوي چې دغه ډول حسي کولای شي چې د دې لوی مشکل د حواري سبب شي، هدا قلی او قسمت دې هڅو د دې مشکل حل کی؟ آیا فکر کوي چې دا کافي دی او کیفیت به دې ذکرو خوي؟
دا کافي خو په صورت باندې نه کیږي، اما په هر صورت باندې یعنی یو کوفت یا هدا قلی یو کار دې چې باید شوی وي یا باید وشي. اما په دې برخه کې موږ بیا هم له بیلابیل ستونزو سره مخ یو. دا دی چې دغه هڅې چې دي دا سره همغږي نه دي، حتی ځینې اشخاص یا ځینې مؤسسات د نړیوالو بنسټونو په بیلابیلو شکلونو باندې آنلاین ټولګي جوړ کړي دي. ښوونځي چې حداقل د دومره کولای شي چې نجونې یا وړ کې هر څوک چې په دغه کې دي هغه مصروف وساتل شي او یو څه پکې زده کړي. یعنې د زده کړې لپاره یو قدم دی چې باید اخیستل شوی وای، اما په هیڅ صورت دا د رسمي زده کړو معادل کېدلی نه شي. په اول قدم کې د دوی هغه اعتبار شو کوم دی هغه تر اوسه پورې معلوم نه دی که چېرته یو زده کوونکی له دې نه فارغ هم شي نو هغه به پوهنتونونو ته د افغانستان په داخل کې خو ورته تړلی دي، خو په نورو نړۍ کې آیا منل کېږي که نه منل کېږي؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې زما د معلوماتو په اساس باندې هېڅ داسې کوم ښوونځی نه شته ده چې هغه دې اعتبار ولري. دویم قدم په نیوکې نه چې د برق او انټرنټ ستونزه ده، یعنې ډېر محدود زده کوونکي دې ته لاسرسی درلودلی شي.
ام دغه موضوع وردک سبز به خنه غوړم یادول چې په دې منځ کې آنلاین د زده کړو آنلاین پروګرامونه هم شته او د مختلفو اداراتو بنسټونو لخوا د زده کړې پر مخ وړل کیږي. څومره دغه زده کړې ستاسو په نظر د کیفیت په لحاظ مناسب دي او آیا کوم سند چې دوی خې کڅه هم تاسو یادونه وکړه دا به بیا د منلو وړ وي کنه؟ دغه زده کړې نوري په څه شکل لا منسجم کیدلی شي، لا کیفیت لوړیدلی شي؟
اوس که خو یعنی یو قدم دی چې باید اخیستل شوی او واخیستل شو، خو اعتبار یې لکه ما مخکې چې یادونه وکړله تر اوسه پورې د هېڅ کومې ادارې لخوا رسمي او یا با اعتباره نه دی اعلان شوي. او د دې تر څنګ ډېری زده کړې چې دي هغه په حداقل یو بنسټ په کچه باندې دي، هغه ځینې افراد هم په دې برخه کې کوشش کوي. نو د لا همغږي لپاره یې طبعا چې موږ نړیوالو مرستو او هغه نړیوال مؤسسات چې د زده کړو په برخه کې کار کوي چې مثال یونسکو ده، د هغوی مرستې ته اړتیا لرو او هغوی باید په دې کې اول قدم واخلي او په نړیواله کچه باندې لږ تر لږه یو چتر باید رامنځته شي چې که یو څوک غواړي چې آنلاین ښوونځی جوړ کړي کومې پروسې باید طی کړي تر څو په آینده کې اسناد ومنل شي. چې تر اوسه پورې دا خاصه یو څه موږ نه لرو، خو بیا هم د فزیکي یا د حضوري زده کړو ځای په هېڅ صورت باندې نشي نیولی د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره، اما یوازې یو مصروفیت او هغه محدودو زده کوونکو لپاره چې هغوی په ښارونو کې ژوند کوي د بد ستونزه هم نه لري او کمپیوټر یا موبایل یا نور کوم مسایل چې ورته اړین دي هغو ته هم لاسرسی ولري، د هغوی لپاره بیا هم یو میکس ده.
بلکل وردک صاحب، رښتیا هم ستاسو خبر په ځای ده چې دغو امکاناتو ته شاید 1-2% افغانان یا محصلین لاسرسی ولري، ټول نه لري. او دا به بیا ممکن د لند وخت لپاره مې ځکه د برق او د انټرنیټ مشکلات هم سته. ورته سبب د تیرو 2.5 کلونو کې دنیا متحده ایالاتونو مختلفو بنسټونو د طالبانو دغه اقدامات د خزو په وړاندې غندلې دي او له دوی څخه غوښتي دي چې باید انجنونو ته د زده کړو زمينه مساعده کړي، اما عملی اقدامات هیڅ نه دي سوي. ستاسو په نظر د یو استاد په صفت، د یو افغان په صفت، یا د دنیا د افغانانو د افغان ځوان نسل په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی څه باید وکړي؟ آیا دغه د دوی غندنې کافی دي؟ مشکل هوارولی سي که تاسو فکر کوئ چې نور هم باید فشارونه زیات کړي او طالبان بالاخره دې ته مجبور کړي چې د زده کړو زمینه مساعده کړي؟
موږ طبعا چې له نړیوالو نه له نړیوالو بنسټونو نه بخښلې غوښتنې لري، اما تر ټولو مهم بحث چې دلته دی هغه د افغانستان خلک دي، د افغانستان ولس دی. د افغانستان ولس تر ډېره حده پورې باید خپل غږ پورته کړي او د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره دوی باید جرګه کوي، مرکه کوي، وزر کوه، مظاهره کوه، هر څه چې کوي دوی باید په دغه برخه کې پیشقدمه شي او هر خلک چې د افغانستان دننه دي د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره باید غږ پورته کړي. د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو لخوا نه یوازې په اعلامیو باندې بسنه شوې ده، هغوی هم ګوري چې کوم تغییر نه دی راغلی او موږ تاسو هم وینو. نو هغه صرف هم چې تمه کېدله هغه سې کوم عکسالعمل موږ د دوی لخوا نه دی لیدله، تر ډېره پورې چې موږ څومره فکر کړو یا زما ذهن چې کوم دی هغه دا دي چې دا مسایل د دوی لپاره تر ډیره حاله پورې نمایشي دي یا ځینې نورو شیانو باندې مشروط دي که چېرته هغه دوی ته په لاس ورشي طبعا چې سیاسي مسایل به وي. نو دوی د زده کړې لپاره هغه څه چې په کار وه اقدام نه دی کړی او هغه فشار چې په کار وه چې باید وارد شوی وای هغه نه دی وارد شوی. نو طبعا چې یعنې د فشار نه مطلب دغه دی چې دوی سره په ښه شکل باندې خبرې کېدلی شي، دوی وختونه اورېدلی شي. خو بیا هم زما خبره به دغه وي چې تر ډېره حده پورې د افغانستان ولس ته سترګې ورګري، افغانستان ځوانانو ته او لوستو کسانو ته چې هغوی د خپلو خویندو د خپلو ورونو او د خپلو اولادونو د آینده لپاره
غږ. وردک صاحب یو څه خو په افغانستان کې فضا هم د دې غږ د جګېدو ډېره مساعده نه ده، متاسفینو کله چې مظاهرې کېږي ځپل کېږي هم. اما په هر صورت وردک صاحب وخت کم دی، زلنډ یا یو دوه نورې پوښتنې هم لرم. د طالبانو مشران د تعلیم په موضوع ظاهرا داسې ښکاري او ویل کېږي چې متفاوت نظر لري یا یو شکل اختلاف موجود دی. ځینې طالب چارواکي چې ډېر لوړ پوړي هم دي، دوی د خپل نظام د دې پریکړو څخه نارضایتي ښودلې ده. مثلا عباس ستانکزي په واضح شکل وویل چې باید حق ورکړل شي. د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو سراج الدین حقانی هم ورته موضوع ته اشاره وکړه. اما یو طرف ته لیدل کېږي چې مخالفت موجود دی. ستاسو په نظر آیا په طالبانو کې د زده کړو لپاره د فرصت د مساعدېدو اراده تاسو وینئ؟
متاسفانه لکه تاسو چې یادونه وکړه، له هغه کسان چې د زده کړو په ملاتړ باندې کومې خبرې لګي هغه عملا داسې ښکاري چې هغوی ډېر باصلاحیته نه دي، یا لږ تر لږه په تصمیم نیولو کې د هغوی خبرې ته هغه شکل باندې چې تمه کېږي غوږ نه نیول کېږي. کوم کسان چې تصمیم نیسي د هغوی زما د شخصي معلوماتو په اساس باندې تصمیم همدغه دی چې تقریبا لږ تر لږه د نجونو پر مخ باندې به نه خلاصېږي. په ټوله کې دلته زه غواړم دغه ته اشاره وکړم چې یوازې دغه د ښوونځیو تړل اصلي ستونزه نه ده. دغه کوم ښوونځي چې اوس خلاص هم دي، دوی هم تقریبا د تړلو ښوونځیو په شان باندې دي. تاسو یې سره مقایسه کړئ که چېرته د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ویبسایټونه او د هغوی رسنۍ تاسو مطالعه کړئ، ډېر لږ مواد به تاسو پکې پیدا کړئ چې هغه د ښوونځیو او د پوهنتونونو په هکله باندې بحث ولري. ټوله توجه په دې باندې ده چې څنګه وکړلی شي چې په هره ولسوالۍ یا په هر سیمه کې د مدرسو په نامه باندې خپل خلک. که چېرته تاسو د استخدام پروسه وګورئ، په تېرو دوه نیمو کلونو کې څومره ښوونځي نوي ایجاد شوي،
تشکر ورته،
او څومره مدارس ایجاد شوي دي بغیر له دې نه چې د نجونو لپاره وي، د هلکانو یا د ښځو لپاره. د نجونو په مورد باندې ډېر کله یادېږي چې مدرسې شته دي او دوی مدرسې ته تللی شي. که رسمي ارقام وګورئ یا پوښتنه وکړئ چې د نجونو لپاره څو مدرسې ایجاد نو بیا به هم وګورئ چې رسمي مدارس د نجونو لپاره بیا هم څه
دي. تشکر وردک صاحب،
نوې مدرسې نه ده ایجاد شوې.
مننه.
په مطلب کې تصمیم چې هر څه نیسي په هغه باندې د نړۍ تصدیق نه
لري. ډېره مننه وردک صاحب. د کابل پانتون پخوانی استاد عبدالله وردک صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. له بده مرغه زموږ د پروګرام وخت کم دی، له دې چې په پروګرام کې برخه واخیسته ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. درنو دوستانو، زموږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر را لګلی، او د دې خبر سریزه داسې ده چې د یونما مشري روزا اوتنبایوا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت روانه کړنلاره د افغانستان د لا منځوي کېدو سبب ګرځي. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا کانفرنس کې په وینا کې پرته له دې چې د نجونو د زده کړو د پیلېدو په اړه څه ووایي، د عصري او دیني علومو د پیاوړي کېدو ژمنه کړې ده. په دې ورځ موږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه دغه راپور رالیږلی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي او د یونما مشري روزا اوتنبایوا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ویډیوي پیغام کې چې د یونما لخوا خپور شوی ویلي چې دا د طالبانو د حکومت اساسي وظیفه ده چې د جنسیت ته د پاملرنې پرته د ټولو وګړو د زده کړو له حق څخه ملاتړ وکړي او د زده کړې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. میرمن اوتنبایوا ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو ته د اجازې غوښتنه یوازې د لویدیځو هیوادو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. د چهارشنبې ورځ جنوري 3 په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
is to only inflict further harm.
مېرمن روزا غوتنبایوا ویلي په سړي مسیر باندې ټینګار یوازې ټول افغانانو ته لا زیات زیان رسوي او افغانستان د اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې څخه په انزوا کې ساتي. د دې لامله زه د حاکمو چارواکو څخه غواړم چې دا درک کړي چې زده کړې یوازې یو اخلاقي اړتیا نه ده، بلکې د یوې ټولنې د هوساینې او سولې لپاره خورا زیاته مهمه مسله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي د زده کړو نړیوال ورځ د تلپاتې سولې لپاره د زده کړو په اهمیت باندې د پوهېدلو لپاره یو ښه فرصت ګڼلی او ویلي دي چې په افغانستان کې هم ټولو نجونو، ښځو، هلکانو او سړیو ته زده کړې د هغوی د یو حق څخه زیاتې مهمې ګڼل کېږي. روزا غوتنبایوه په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په خطاب کې ویل: په دې پوه شئ چې تاسو یوازې نه یاست، ملګري ملتونه ستاسو په څنګ کې ولاړ دي او ستاسو د فعالیتونو او راتلونکي څخه له ملاتړ څخه لاس نه اخلي. د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې ویلي چې د طالبان لخوا د زده کوونکو د زده کړو د انساني او بنیادي حق څخه سرغړونې لا دوام لري. دغه سازمان د وینا له مخې په افغانستان کې نجونې پرته د کلشر څخه خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د طالبانو حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د تعلیمي بنسټونو د پیاوړتیا ملي کانفرانس ته په وینا کې د عصري او دیني علومو په پیاوړتیا ټینګار کړی. خو له شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د نجونو ښځو د زده کړو د پیلېدو په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه کانفرانس ته ویل چې حکومت یې د دیني زده کړو د پیاوړتیا تر څنګ عصري زده کړو پیاوړتیا ته هم ژمن دی او کوښښ کوي چې د شریعت په چوکاټ کې یو پیاوړی تعلیمي او تحصیلي نظام رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله هغه دغه کانفرانس ته د وینا پر مهال د دیني او عصري زده کړو د کیفیت په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې اوس وخت چې د زده کړو د کیفیت پر پیاوړتیا کار وشي.
دنیا علم دی که دینی علوم دی که عصري علوم دی، زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډېر مخ په کمزوري روان دی او داسې د اسلامي امارت نظام دی او اسباب هم هر سره ته برابر دی، وخت هم الله جل شانو را کړی دی، امکانات هم تر یوه اندازې پورې په لاس کې لرو او موږ د دې علومو کدینی علوم دی کعصری علوم دی چې د دې د کیفیت په لوړولو کې موږ کوشش ونکو، والله په ورځ د آخرت به الله زموږ استاد څخه سخت محاسبه را سره وکړي.
د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسېدو وروسته د لومړنۍ دورې څخه په پورته منځنۍ او ثانوي دورو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او پر نجونو ښځو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي. همداشان طالبانو په پوهنتونونو کې هم د نجونو ښځو په زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې او روغتیا د سکتورونو پرته په ټولو دولتي ادارو کې او هم په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو د ښځو په کار هم بندیز لګولی. د طالبانو چارواکو ویلي چې په زده کړو باندې محدودیتونه دایمي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زما همکار شفیع جان په استودیو کې ده. دا به ساسي غږ پروګرام کې درسره وي. تربیه مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.